مال تورمان د نن ورځپانې کتلې او په لنډي سر راته وایي چې په خپلو پانو کې کوم مطلب خبره کړی دی.
کابل چاپ ورځپانو په خپلو نننیو ګڼو کې د نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د موجوده ترینګلو اړیکو او د جوړولو د هڅو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپانې د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې لیکلي ټاکل شوی چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر په نږدې راتلونکي کابل تراشي. سرنوشت لیکلي چې دا خبره د پاکستان د پارلمان مشر آیاز صادق چې د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی و 13 ورځ اسلام آباد ته تر ستنېدنې وروسته له بریالانو سره کړی دا په مطلب کې راغلی چې نوموړي افغانستان ته د پاکستان د پارلماني پلاوي سفر ګټور بللې او ویلي چې دا به د دوړو هیوادونو ترمنځ تیرنګړي اړیکی خکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سره مقاله کې لیکلي چې کدا افغانستان او پاکستان اړیکی ورځو نو د پاکستان لزیګون را پدې خو خړې پړې او خراب دي. سر مقاله لیکونکي لیکلي دغه هیواد تل د افغانستان پر وړاندې سوداګري زلارې تړدي د جګړې دوام یې پرې غوره بللې او د افغانستان بربادي د خپل آبادۍ لپاره تلپاتې پالیسي او شعار ګرځولې ده. د سرمقالې لیکوال کابل ته د پاکستان د پارلماني پلاوي روسي سفر ته په اشاره سره چې مشري د نوموړي هیواد د پارلمان رئیس آیاز صادق کوله وایي چې داسې غونډې ډېرې شوې ان تر دې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ درېمګړي نور هیوادونه هم پکې ناست دي خو په خبره یې د پاکستان پالیسۍ ته بدلون نه دی ورکړی. سرمقاله لیکونکي لیکي که پاکستان په خپلې پالیسۍ کې بدلون رانولي د امریکا او لویدیځو هیوادونو مرستې به پرې بندې او نوموړی هیواد به له داسې ناورین سره مخ شي چې وتل به ترې ګران وي. اسلام ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې د حراست او ثبات شورا غړي او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف 13 ورځ په افغانستان کې د مجاهدین د بریا د کلیزې د نمانځلو په مناسبت په یوې جوړې شوې غونډه کې پر ګاونډیو غږ کړی چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بند کړي. په مطلب کې که څه هم په مشخص ډول د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی خو ویل شوی چې ښاغلي سیاف پر هغو هیوادونو چې د طالبانو ملاتړ کوي غږ کړی چې نور دې د افغانانو د دښمنانو ملاتړ نه کوي او پر ځای دې په سیمه کې د سولې او امن په خاطر له افغان حکومت سره مرسته او همکاري وکړي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نصر الله شاجوی ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې اول مرسته د بې ځایه شویو حق دی. شاکر فراهی لیکلي د خپل کور کلی څخه به بل ځای ته کډه کول داسې سخت کار دی لکه په قاچاقي لارو چې څوک بهر ته ځي. عبدالستار اخونزاده له بالامرغاب ولسوالۍ څخه لیکلي مهاجرت دوزخ روی زمین است، ما هم فعلا از جای خود بیجا شدیم. ساحل احمد صافی له ننګرهار ولایت کوز کونړ ولسوالۍ څخه لیکي د خپلو سیمو څخه د خلکو بې ځایه کېدل په واقعیت کې یو ستونزمن کار دی خو د مشکلاتو له وجې کیږي. حافظ له هلمند څخه پیغام کې لیکلي دي چې ټول ژوند مو په مهاجرت کې تیر شو، نن دلته سبا هلته، حکومت خلک خطاباسي چې نن یا سبا ستاسو په سیمو کې عملیات کوو. قطر من اوریدونکو ته د خبرونې پورستۍ برخه کې یو پام وکړئ. د ازادۍ راډیو اونیزو پروګرامونو ته لومړی تاندې څانګې د ځوانانو اونیز پروګرام واورئ، ورپسې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ خپور شي.
تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، دا تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي.
د
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپل کورنۍ کې خپلواک او په خپل طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. دا بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي، لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي که نه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا یې ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي. بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړی
وه. د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو هغه غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځای رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور زړه دې ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نورې لویې لویې ستونزې ورته جوړې کړي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې، د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړې خپله نجلۍ ملامته کړې. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې له نجونو سره دې د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه ځورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنې دې د خپل فامیل ته کوي، دې به وډارې کړي چې به موږ ونشو کولی چې خپل تحصیل مخکې وسو. نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد، یعنې دې باید هر سي نه چې ډېر وړاندې باور وي، یعنې دې باید ونې کې سر له مخې په همغې انجنې دې نیوي کې ونیسي چې تا پکې یعنې دا خبره وه څنګه دا وشو. دې اوله باید هما تحقیقات وکړي، پس له هغه نه دې باید یو لاره ورته وسنجي چې دا جلۍ بیا دغې ستونزو نه یعنې خلاصه شي او دا وکولی شي خپل هغه تعلیم او درسو ته په سمه توګه ادامه ورکړي.
فرزانه د خپلې یوې ټولګیوالي کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وه خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرات نه شوای کولی. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته ښکه نشي کولی، نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شوم. نو د دې شماره مې واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووهه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنې نیوکه ونه کوئ، یعنې دې ته ووایه چې د تا مشکلات یا د تا کوم ملامتي وه، مګم دا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسې دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنې یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ. نو هماغه شخص چې تاسو وپېژندو یعنې تاسو لور به مکتب ته ځئ، مګم تاسو هماغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دی سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هماغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخه ونیسئ، جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونه کړي.
عبدالحق سلام زوی وایي کچیرې یو ځوان نشي کولی خپله ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو وار پټه کړله، بیا تا دا کار وکړ، خو کورنۍ بیا هم در باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر تند وي، کیدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډېر تند وي کیدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کیدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ، پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي، بله ورځ پکې ناکام هم وي، بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلې وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
استاد ضیاءالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي، وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي، هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وېچې شوي دي. که نه یعنې دوی یو چا ته نه شي ویلی یو پیښې ته نه شوې ده، مشکل منځ ته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورسره منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم د سر زیاد کسان چې د کورنۍ نه تښتي، هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی، خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ، هغه ضرورتونو د رسېدونه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه ته څوک د چا ونه رسېږي، طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوې ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک ځان ته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. هغه ته دغه کس چې په داسې یو کورنۍ کې ژوند کوي، معمولا که پاتې شي تر اخره پورې، فوق العاده کم جرأته، د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ به مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالاتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه روزل شوې ده چې نن په دې وضع سره مخ ده.
د استاد ضیاءالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحله کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کیږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه